یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ده صفی الله ستانګ زایم د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکارۍ د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته تاسو ښه راغلاست وایم او رچې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشري ټاکنې د رای ورکونکو په زوړ نوملړ ترسره کوي خو ټول رای ورکونکي بایومیټریک کوي د امریکا متحده ایالاتونه د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي په شمالي قطب کې د چین او روسیې نفوذ څاري. دا مو مهمې موضوعګانې دي. نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له فرشتي جلال زیا ورو.
د هرات امنیه قومندان وایي چې وسلوالو طالبانو د فارسي په ولسوالۍ کې څوار لس ملکي وګړي وژلي دي. په بغلان کې د ملي اردو ځواکونه وایي چې په ډنډي غوري کې وسلوالو طالبانو ته سخت تلفات رسېدلي او د ناټو عمومي منشي له دې چې ترکیه به د روسیې هوایي دفاع سیستم اخلي اندېښنه څرګنده کړې ده. پوره خبرونه واورئ. د هرات امنیه قومندان وایي چې وسلوالو طالبانو په فارسي ولسوالۍ کې څوارلس ملکي وګړي وژلي. جنرال امین الله امرخیل تور لګولی چې طالبانو پر سیمې تر ولکې وروسته د یکشنبې په ماښام د یو شمېر ولسي وګړو کورونو ته اور اچولی او د 50 کسانو مړي تر اوسه موندل شوي. ښاغلی امرخیل ادعا کړي چې دا سیمه اوس هم د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده. د هرات امنیه قومندان ویلي چې په دې سیمه کې خلکو دوه ورځې مخکې د ولسي پاڅون د ځواکونو په مرسته د طالبانو سره په جګړه کې اته وسلوال وژلي او اته نور زخمیان کړي وو او د هغوی پر ضد یې جنګ کړی وو. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه ویلي؟ په بغلان کې د ملي اردو ځواکونه وایي چې په ډنډي غوري کې امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې دیارلس وسلوال طالبان وژلي دي. په بغلان کې د 212 قولي اردو د دریمې لواء قومندان ډګروال عباس توکلي نن ازادي راډیو ته وویل چې د ناټو په مشرۍ د غوث ماتړ ماموریت ځواکونو د دې عملیاتو هوایي ملاتړ کاوه.
13 نفر از طالبان شرط یک عملیات نیروهای خاص در حمایت
دی وایي چې 13 شپه د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې چې د نړیوالو قواوو جټ او شنوک الوتکو یې ملاتړ کاوه په ډنډي غوري کې عملیات کړي دي او په عملیاتو کې دیارلس تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. ډګروال توکلي ویلي چې د افغانستان ځواکونو ته په دې عملیاتو کې تلفات نه دي رسېدلي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه دي ویلي؟ د ناټو عمومي منشي له دې چې ترکیه به د روسیې د هوایي دفاع سیستم اخلي اندېښنه څرګنده کړې ده. یان ستولتنبرګ پرون په انقره کې د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر سره په خبري غونډه کې وویل چې دوی د انقره او مسکو ترمنځ د دې معاملې له امله اندېښنه لري. د معاملې د ترکیه او امریکا ترمنځ هم اختلاف پیدا کړی دی. ترکیه د ناټو غړې ده. واشنگټن له ترکیه غوښتنه کړې چې دا سیستم دی نه اخلي ځکه د روسیې سخت دغه سیستم د ناټو د وسلو له سیستمونو سره مطابقت نه لري او د امریکا جنگي الوتکو F-15 هم یو تهدید پېښولی سي. امریکا هم همداراز ترکیه ته خبرداری ورکړی چې که له روسیې سره دا معامله وکړي د پاتریوټ راکټو سیستم نه ورباندې خرڅوي. خو د ترکیه حکومت تر دې مخکې ټینګار کړی و چې د روسیې سره د روسیې سخت هوایی دفاع سیستم معامله په هیڅ وجه نسی لغوه کولای. په پا پاکستان کې امنیتي ځواکونه وایي چې مشکوکو وسلوالو کسانو په شمالي وزیرستان کې څلور عسکر وژلي او لس نورې زخمیان کړي دي. یو پاکستانی چارواکي چې د هویت د پټ پاتې کېدو په شرط خبرې کولې ویلي چې وسلوالو پرون دغه دوی حملې کړې دي. د هغه په وینا حمله کوونکي د افغانستان د سرحد خواته تښتېدلي دي. د حملې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د میانمار حکومت د رویټرز خبري اژانس دوه خبري اعلان چې د روهینګیا مسلمانانو د وضعیت په اړه راپورونه جوړول خوشي کړي دي. د رویټرز خبري اژانس د خبري اعلانو و لون او کیا سوو د خوشی کېدو لپاره نړیوال کمپاین وسو او د میانمار حکومت مجبور سو چې د جمهور رئیس دافي د فرمان پر اساس هغوی نن آزاد کړي. دا دواړه خبریالان د میانمار په ستر ښار ینګون کې په داسې زندان کې چې شرایط یې ډېر سختی اچول شوي وو تقریبا شپاړس میاشتې یې په توقیف کې تېرې کړې. پر هغوی په 2013 میلادي کال کې تور لګېدلی و چې د روهنګیا مسلمانانو پر ضد د برما د پوځ د خونړۍ کمپاین په اړه د رپورټ جوړولو په وخت کې دولتي رازونه ترلاسه کړي وو. د برما د پوځ د عملیاتو له امله تقریبا 10,000 روهنګیا مسلمانان مجبور شول چې خپل کورونه پرېږدي او بنګلادیش ته وتښتي. او د کاتولیکو مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس نن شمالي مقدونیه ته ورسید. دا اول وار دی چې د واتیکان مشر مقدونیه ته ځي. پاپ د بالکان په سیمه کې دریو هیوادونو ته په دې سفر کې د مقدونیه خلکو ته وینا کوي. شمالي مقدونیه یو کوچنی هیواد دی چې 2.1 میلیون وګړي پکې اوسي. د مقدونیه د خلکو لویه برخه ارتودوکس مسیحیان دي، خو په دې هیواد کې د مسلمانانو لویه ټولنه چې په خټه البانیایان دي هم میشتي. د شمالي مقدونیه د وګړو له څلورو یوه برخه مسلمانان دي، او داسې ګڼل سوي چې 15,000 کاتولیک مسیحیان هم په دغه هیواد کې ژوند کوي.
خبرونه مو واورېدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب او فیسبوک باندې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ ټاکنې به د رای ورکوونکو په زوړ نوملړ ترسره کړي.
هغه لیست به جوړېږي او هماغه کسانو چې تفصیلام کړی دی هغوی به هم ټول بایومتریک کېږي، او له هغې وروسته به دوی واجد شرایط دی بلل کېږي تر څو دوی په ټاکنو کې ګډون وکړي.
ځینې انتخاباتي کارپوهان بیا په دې مسلې باندې انتقاد کوي او وایي چې ممکن به نه وي.
دا امکان نه لري. موږ ورته خوشبینه وای کاش کمیسیون په دغه کار کې کامیاب شي. دوی ویلي چې شپږم دسمبر باندې موږ دغه پروسه پیلوو، امیدوار یو چې کامیاب شي. اما ځینې سوالونه موږ سره هم شته، د تخنیکي اړخنه چې هغه امکانات مثلا ډېر لري دي.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي په شمال قطب کې د چین او روسیې نفوذ ساري. د پخواني ولسمشر حامد کرزي سره د ازادي راډیو د ځانګړي مرکې یوه برخه هم درته خبرو.
واضح و چې طالبان دا جرګه نه دی. کله چې طالبانو جرګه رد کړه نو بیا فایده نشته او د سولې مذاکراتو ته او پیرف ته ګټه نه کوي.
د پروګرام په دویمه نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمني خپرونه مه هېروئ. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 8 دقیقې دي. راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د رای ورکوونکو له هماغه نوملړه ګټه اخلي چې د ولسي جرګې په تیرو انتخاباتو کې ترې استفاده وشوه. د دغه کمیسیون سرپرست ویاند ذبیح الله سادات ټینګار کوي چې د نوملړ پخوانۍ ستونزې به حل کړي او ټول رای ورکوونکي به د بایومټریک په وسیله ثبت شي. پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه بیا وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ځکه پخوانۍ نوملړ ته اعتبار ورکوي چې د مهالوېش له مخې کارونه ورسته پاتې دي اکرام الله اکرام په دې اړه باندې جزئیات راټول کړي دي. همداسې به د کابل په سټوډیو کې له موږ سره به خبري وکړي.
ډیره زیاته مننه استنګزی صاحب. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پریکړه کړې چې د ولسمشرۍ انتخابات د رای ورکوونکو د هغه نوملړ په وسیله باندې ترسره کړي چې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې ترې ګټه اخیستل شوې ده. د دې کمیسیون سرپرست ویان زبی الله سادات نن ازادي راډیو ته وویل هغه کسان چې د ولسي جرګې د رای ورکوونکو له نوملړ پاتې وو د بایومټریک سیستم په وسیله باندې به هم ثبت شي.
هم هغه کوم د سبترانج مخکې ترسره شوی و چې هغه بیا په ریکس ساتم رامنځته شول. هم هغه کوم ستونزې مشکلات چې په مغه لیست کې و هغه ټول تاسات رامنځته کیږي. هغه لیست به جوړیږي او هم تاسو تفصیلام کړی دی هغوی به هم ټول بایومتریک کیږي، او له هغې وروسته به دوی واجد شرایط دی بلل کیږي تر څو دوی په ټاکنو کې ګډون وکړي.
وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلي و چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې 8.8 میلیونه رای ورکوونکو نوملیکنه کړې و، خو د میزان د میاشتې 23 او 29 نیټې د انتخاباتو پر مهال پر انتخاباتو د اتصار یو شمېر بنسټونو وویل چې د رای ورکوونکو په ډېری مرکزونو کې نوملړ نه و موجود او یا هم د یو ولایت نوملړ بل ولایت ته استول شوی، او د دې بنسټونو په خبره حتی یو شمېر مرکزونو ته د ورځې تر پایه د رای ورکوونکو نوملړ نه و استول شوی. که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسون سرپرست وین زبی سادات وای چې د رای ورکوونکو په پخوانی نوملړ کې موجود ستونزې څېړل کېږي او لازم اصلاحات به پکې رامنځته شي، خو پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسون ځکه پخوانی نوملړ ته اعتبار ورکړی چې د مهالویش له مخې کارونه وروسته پاتې دي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید نن ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ولسي جرګې د رای ورکوونکو نوملړ ته اعتبار ورکول به دا پروسه له لویو ستونزو سره مخ کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید په دې برخه کې اول د تیر نوملړ حقوقي ستونزې په ډاګه کړي. دوهم دا چې موږ ولیدل چې په یو شمېر مرکزونو او یو شمېر محلونو کې لستونو خپلې ستونزې درلودې. همدې ستونزو ته په کتو موږ تیرو انتخاباتو ته عمومي انتخابات حتی نشو ویلی. انتخاباتي کمیسیونونه باید له فرمایشونو او سلیقوي برخوردونو ځانونه وساتي، ځکه له یوې خوا خلک په پروسه بې باوره شوي او سیاسي اړو دوړ هم دا مسله نوره خرابولی شي. د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا هم په یو خبري ناسته کې ویلي وو چې دوی د څارنو پر بنسټ انتخاباتي کمیسیونونو کارونه د مهالویش له مخې پر مخ نه ځي او دا کار حتی په دې پروسه د نړیوالې ټولنې باور هم له منځه وړلی شي، خو د انتخاباتي کمیسیونونو دا ادعا رد کړې وه. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
ومردل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشري ټاکنې به په پخواني نوملړ وکړي، هغه نوملړ چې په پارلماني انتخاباتو کې ترې استفاده شوی و. د انتخاباتو د چارې یو شمېر متخصصین بیا وایي په دومره لنډ وخت کې چې د افغانستان ولسمشري انتخاباتو ته پاتې د بایومټریک سیستم له لارې د رای ورکوونکو نوملړ جوړول ناشونی کار دی. دغو کارپوهانو له ډلې حبیب الله شینواری وایي ښه به همدا وي چې په پخواني لیست کې اصلاحات رامنځته شي. له ښاغلي شینواري سره زموږ همکار اجمل تورمان مرکه کړي.
زما په اند چې کمیسیون کومه خبره کړې ده چې د بایومټریک پر اساس باندې نوملیکنه کوي دا امکان نه لري. موږ ورته خوشبینه وای کاش کمیسیون په دغه کار کې کامیاب شي. دوی ویلي چې شپږشتم د ثور باندې موږ دغه پروسه پیلو، امیدوار یو چې کامیاب شي. اما ځینې سوالونه موږ سره هم شته د تخنیکي اخنه چې هغه امکانات مثلا ډیر لري دي. که دوی د بایومټریک پر اساس باندې دغه لیست جوړوي، آیا هغه کمپنۍ سره دوی قرارداد کړی دی کنه؟ د دې تدارکات او هغه د کاغذي او بیوروکراسي سیستم څنګه کیږي؟ بودیجه د لپاره څومره پکار ده؟ بیا دوی چې کله دغه د بایومټریک پر اساس باندې نوملیکنه کوي، خلکو ته عامه پوهاوی تر اوسه ورکړل شوی دی کنه؟ نه دی ورکړل شوی. له بده مرغه خپل د کمیسیون کارکونکو ته ټریننګونه ورکړل شوی دی کنه؟ دغه کوم کسان دي؟ بیا دوی به ځي په ولایتونو ته، ولایتونو کې به ولسوالۍ باندې تقسیمېږي، بیا هر مرکز ته به ځي. آیا دغه برخه کې نوملیکنه دوی ته ټریننګ ورکړل شوی دی کنه؟ دغه بله لویه ستونزه ده. امنیت څنګه کیږي؟ نو ډیر سوالونه را پیدا کیږي. تخنیکی اخنه چې کمیسیون چې کومه خبره کوي چې بایومټریک پر اساس کوم لیکنه کوي، دا د امکان نه لري خبره ده.
دا دومره وخت چې پاتې لري په دغه موده کې ناشونه ده دا کار
ناشونه ده. حتی بهرانیانو چې هغه اکسپرت یا با تجربه خلک دي، هغه ارزونه کړې ده. د ارزونه وروسته ویلي دي چې لږ تر لږه یو کال ضرورت دی چې د بایومټریک پر اساس باندې نوملیکنه ترسره شي. شپږم د میزانه پوری کمیسیون چې کومه خبره کوي، یعنی هغه عملی کار نه دی او ستونزې را پیدا کوي. ډېر موارد دي، مثلا عام خلک یریږي د امنیت لحاظ او انتخابات مولیدل چې دغه ګډوډ وو، بیا هیڅ لیوالتیا نه لري چې لاړ شي بیا نوملیکنه وکړي. بیا به کوم امنیت قومندان یا کوم والی به فشار راوړي په هر ولایت کې چې زه تاسو لاړ شي نوملیکنه وکړي، یا رخصت به ورکړي یو وزارت ته او ادارې ته چې تاسو نوملیکنه وکړي. یعنی ډېر ستونزې په دغه برخه کې تخنیکي اړخ موجود دي. اوس لازم ستاسو ځواب ته هغه اصلي لار ادا ده. موږ به وړاندیز کوو کمیسیون د پاره چې پخوانی کوم نوملیکنه چې کړی و هغه لیست اصلاح کړي. اصلاح یې داسې کیږي چې دغه لیست په هر مرکز کې د رای ورکوونکو ځوړن کې او خلکو نه وغواړي چې راشي د خپل نوم او اسم ولادت
وګوري. دا خبره خو کمیسیون کړې ده. ولې شینوارې سي په پخواني لیست کې ستونزې موجود وي؟ تاسو شایدان وایي چې په اکثرو مراکزو کې نوم لیکونکو هلته خلک لاړ ول چې مخکې لغې نوم لیکنه کړې، ولې د رای ورکولو په ورځ کې د هغوی نومونه نه ول هلته نو نومونه ورک ول، دوی له ستونزې سره مخ شوي ول.
دقیقا همدغه خبرې ته، یعنې تخنیکي اخنه اوس هم د حل لاره موجوده ده. چې دغه مسله حل شي. یعنی کوم کسان وګوري چې یعنی یو عامه پوهاوی ترسره شي، داسې یو ټیم جوړ شي په هر مرکز کې چې خلک دعوت شي چې راشي خپل نمونه وګوري. د
د انتخاباتو د چارو له متخصص حبیب الله شینواری سره مو مرکه واوریدله. هغه ټینګار کاوه چې ښه به وي په پخواني لیست کې اصلاحات رامنځته شي او د مغه له مخې د ولسمشرې ټاکنې وشي او خلک رایه ورکړي. اوس هم ورزو اقتصادي خبرونو ته چې فیروزې عزیزی لوستي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت د چاپی پروژې په څلورو برخو کې د پرمختګونو خبره کوي. د دغه وزارت ویان سمیر رسانن ازادي راډیو ته وویل چې حقوقي، مالی، تدارکاتي او تحقیقي برخې مخ په وروسته کېدو دي.
در کل خوشبختانه ما په ساحه پیشرفتهای خوب در پروژه چاپی در افغانستان سال 2015 عملا ما شاهد ساخت و ساز پروژه و تطبیق عملی از در داخل خواهیم.
شاوخوا یو کال په افغانستان کې د ټاپي پروژې د تخنیکی چارو لپرانیست کیږي او مسولین ویلي چې تخنیکی د ماینونو، چاپیریال، د ځمکې د استملاک او ټولنیزو چارو برخه بشپړه شوې ده. ټاپي پروژه له ترکمنستان نه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ګازو د انتقال ستره او مهمه اقتصادي پروژه ده. د سوداګرۍ وزارت وایي چې د عملی کار په پیل سره به زرګونو کسانو ته هم د کار زمینه برابر شي. د کندهار ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونه د 15 میګاواټ لمریزې برېښنا د پروژې د کار د بشپړېدو خبره کوي. د دغه ولایت د سوداګرۍ خونې مرستیال فضل حق مشکانی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه پروژې سره به په دغه ولایت کې د فابریکو د برېښنا ستونزه تر یو بریده هواره شي.
سره فابریکات ما با زدم موجودیت برق فعالیت کرده نمیتونست. 4 تا فابریکه داشتیم من زوب آهن، هر کدامشان از 1.5 میلیون مگاوات برق نیاز دارد. با این بازم پره نمیشه تا گندازی مشکلات مرفوع میشه.
در خاقلی مشکلی در معلومات المخی فیدق برایت که 250 فابریکی شده چه لدیش میر 1.25 فعالی او پاتنور غیر فعال دی. نوموړي وویل د ولاړو فابریکو په بیرته فعالېدو سره به ډیری کسانو ته د کار زمینه هم برابره شي. د کابل په شهزاده سرای کې څو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبدله کیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 8 افغانۍ 13 پوله، یو انګلیسي پاوند 15 افغانۍ 40 پوله، زر ایرانی تومان 40 افغانۍ 15 پوله او زر پاکستانی کلدارې 15 افغانۍ.
مرانا چې ازادي راډیو ته مو تر اوسه پورې غوږ نیولې دی، اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. متحده ایالتونه وایي په شمالي قطب کې خپل حضور پراخوي. د متحده ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي هیواد په شمالي قطب کې د روسیې او چین د تهاجمي چلند څارنه هم کوي. رضوان مراد دغه موضوع څارلې او همداسې بر اثر په سټوډیو کې. د مراد صاحب، په شمالي قطب کې د خپل حضور، د خپل هیواد د حضور د پراخولو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو څه جزئیات ورکړي دي، څه خبرې کړي؟
مننه ستانکزیا صاحب. مایک پومپیو وایي چې په شمالي قطب کې د دوی د پوځي حضور او د غراس د نورو ساختماني حضورونو یو اصلي علت دا دی چې دغلته چین او روسیا خپل حضور او نفوذ زیاتوي. او دوی چې دا سمه ده چې دا منطقه لا د انسانانو د ژوند لپاره ډیره جوړه نه ده، اما په دې معنا نه ده چې دا به همداسې غیر قانوني سیمه پاتې وي. او د دې لپاره چې هلته نظم او قانون برحاله وي، امریکا په کې خپل ځواکونه زیاتوي، پوځي تمرینونه به کوي او خپل پوځي حضور به زیاتوي. او د دې یو بل هدف د ښاغلي پومپیو په وینا دا ده چې چین او روسیه دغلته تهاجمي چلند کوي، یعنی زیاتې سیمې تر خپل واک لاندې راولي او دغه منطقه کې خپل نفوذ پراخوي.
مننه. کوم هیوادونه شمال قطب ته نږدې دي او ولې د نړۍ لوی قوتونه په دې سیمه کې د خپل حضور د زیاتولو لپاره سیالي کوي او هڅې کوي؟
د شمالي قطب د شورا په نامه یو څو هیوادونه دي چې هغوی په دغه سیمه باندې خپل واک قانوني حق ګڼي او دغه راس ورته نږدې دي. او هغې کې متحده ایالات، روسیا، کاناډا، ډنمارک، فنلینډ، آیسلینډ، ناروی او سویډن هغه هیوادونه دي چې د سیمې ته نږدې دي له جغرافیې موقعیت له نظره. اما چین ادعا کوي چې دوی هم د سیمې ته نږدې دي او دغه راس روسیې لا دمخه په دې سیمه کې خپل پوځي تاسیسات جوړ کړي دي. هغه کښتۍ چې واوره ماتوي هغه هلته زیاتې لیږلې دي. او په دې وخت کې چې اوس د هوا د تودوخې درجه هم لوړیږي او په آرکټیک سیمه یا د شمالي قطب کې واوره ویل کیږي نو دا سیالي نور هم زور اخلي. یو علت د سیالۍ تر اوسه پورې دا ویل کیږي سنګزیا صاحب چې د امریکا او د چین او د روسیې ترمنځ په خاص ډول چې هلته طبیعي زیرمې دي د ګازو او د تیلو او چې کله هلته واوره ویلې کیږي نو د دغه تیلو د ویستلو او د نړۍ دغه طبیعي زیرمو چې تر اوسه پورې نه دي کشف شوي د هغې په سیالۍ کې دغه هیوادونه له یو بل سره مخالفتونه لري او هر څوک کوشش کوي چې هغلته پراخ حضور ولري.
ډیره زیاته مننه کوم رضوان مرادو چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو د وروستیو څرګندونو په اړه موږ ته جزئیات راکړل. پومپیو ویلي دي چې په شمالي قطب کې د روسیې او چین د تهاجمي چلند څارنه کوي او هم بهل خپل حضور زیات کړي.
آزادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي سره د ازادي راډیو د ځانګړي مرکې د یوې برخې د خبرولو وخت را رسېدلی دی. له ښاغلي کرزي سره د سولې د مشورتي لویې جرګې په اړه باندې په دې مرکه کې خبرې شوې دي. ښاغلی کرزی وایي د سولې په مشورتي لویه جرګه کې په نه ګډون خواشینه یم. هغه وایي که څه هم خفه و چې په جرګه کې ګډون نه دی کړی خو ټینګار یې دا دی چې د نه ګډون لپاره دلایل لري. ده همدارنګه د سولې په اړه باندې هم او د سولې د مذاکراتو په اړه باندې خبرې کړي دي. فیروزی عزیزی د ازادي راډیو خبریال له هغه سره ځانګړې مرکه کړې او دا د لومړی برخه تاسو ته خبرو.
د افغانستان پخوانی ولسمشر ډیر زیات مننه چې موږ ته د مرکې وخت راکړ. رازو لومړی پوښتنه دا چې تاسو پوهیږئ چې همدې نږدې ورځو کې په افغانستان کې د سولې مشورتي لویه جرګه ختمه شوه او هغه موارد واضح سو خلکو ته واورېدل شول. تاسو چې په دغه جرګه کې اشتراک ونه کړئ ګډون مو ونه کړئ پښیمانه یاست؟
جرګه خو زموږ رسم دی او ستر عنعنه ده. زه ډیر ناخوښ وم چې ګډون مې نه کوم. اما ګډون مې نه شوای کولای په دې چې جرګې په اتفاق او اتحاد شروع کیږي او د اتحاد او اتفاق د پاروي او په اتحاد او اتفاق ختمیږي. د دې جرګې په شروع کې هم اتحاد او اتفاق نو رئیس اجرایی پښک مخالف و نور ډیر ګڼ شمېر د وطن مشران سپین ږیري پښک مخالف. بل دلیل چې اشتراک مې نه شوای کولای ګډون مې نه شوای کولای دا و چې ما رئیس جمهور ته پیشنهاد کړی و چې دا جرګه یا باید په شروع کې د کار جوړ کړی وای یا په پای کې د کار چې سولې نتیجې ته رسېدلې وای بیا د سولې نتایج راولي وای جرګې ته دي شوی. په مابینځ کې د کار واضح و چې طالبان دا جرګه نه دی. کله چې طالبانو جرګه رد کړه نو بیا فایده نشته او 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 د سولې مذاکراتو ته او په طرف ته ګټه نه کوي. نو په همدې دلیل چې دغه نتایج نه ورته راتلله شرکت مې نه شوی کولای. خوابدیم چې نو لاړم خو دا چې نو لاړم منطق درلودي او منطق دا و چې
یو خبره سره خلکو په ماینس کې ټول تخکاراس و تقریبا څوار لس یا دولس کسانو چې ګډون وکړي خو ولسمشي ته کاندید و غیر یو کس چې ولست کسانو دوی لاړل نه په دې جرګه کې ګډون وکړي. تاسو خو دغه ټاکنو تم نه ماننه یاست نو او دغه دلیل تر ډیره چې ټینګار کړي چې دا به یو کمپاینی جرګه ای تاسو ولې ګډون وکړي؟
نه هغه دلیل په ما کې نه و. زما د نه ګډون دلیل دا و چې مذاکره شروع شوې وه. مذاکره یو ځای ته رسېدلې وه او د جرګې فیصلو به زه پوهېدم چې هغه نتیجه چې د مذاکراتو د سرعت او ګړندیتوب او نتیجې پخوا باید وي هغه نتیجه نه ورکوي او ردیږي. کار په مابینځ کې و ما چې په پای کې د مذاکرات جوړ شوی وای نو متاسفانه شاګر سیم وسوله طالبانو جرګه رد کړه او وې نه منله. اوس په دې مرحله کې کوشش باید دا وسي چې د جرګې نتایج او د طالبانو د خوارد د سولې د پروسې د قرارتیا او یا بندېدو باعث نه سي بلکې موږ باید هڅه وکړو چې د پروسه مخته ولاړ سي او معنی ایجاد نه سي.
د دغه جرګې هغه درویست مادې چې ښایي تاسو موریدلې واوسي شاید د دې مرکې له حوصلې نه زیات واوسي چې دغه موارد یاد کوم څه فکر کوئ؟ د دغه جرګې هغه موارد چې یاد ول د پرېکړه لیک البته هغه پلې کېدونکي دي
هغه موارد چې د سولې لپاره وو پر سره تاکید کړی دی او غوښته ده هغه موارد مطلق تایید کو او هله بازار چې هغه موارد اصول د پروسې د چټکتیا او د کامیابی باعث خو هغه ځین موارد چې پای کې اختلاف نظر سته او پای کې څه اشاره سوي دي هغه سره توافق نه لرو، خو د اکثریت مادو سره کاملا توافق لرو او ارزو مده چې دا مادې د سولې د پرمختګ باعث سي او ومنل سي.
له افغانستان بهر په قطر کې هم د افغانستان د سولې لپاره خبرې روانې دي، د طالبانو او امریکایانو ترمنځ، هلته د ښاغلي خلیلزاد او د طالب اساس ترمنځ د کوم مذاکراتو شپږم دور یا دوره روانه ده. څه فکر کوئ هغه غونډه او هغه خبرې چې هلته کېږي هغه د افغانستان د سولې لپاره مؤثرې دي؟
آرزو مې دا ده چې مؤثرې شي، هیله مې دا ده چې د افغانستان د خلکو د عظیم رنج او درد بالا ورکسی او موږ آرام سو سولې ته ورسېږو او بچانو ژوندي پاتې سي او هر ورځ مړ نه سي. د دواړو خواو بچان د افغانستان بچان دي، طالبان او زموږ د خوا دواړه د افغانستان بچان دي. د دې لپاره چې دا غمیزه ورکه سي او لنډه سي او قطه سي او بنده سي، غواړو چې دا مذاکرات ژر تر ژره کامیاب سي. خو د امریکې او د طالبانو د مذاکراتو سره سره دا هم ډېر ضروري د سولې لپاره د افغانستان د امنیت او ثبات لپاره چې د افغانانو تر خپل منځ مذاکرات هم ژر تر ژره شروع شي. زموږ او د طالبانو ترمنځ، د نورو افغانانو د طالبانو ترمنځ بین الافغاني مذاکره وشي، تر څو یو پوخ اساس د خاورې ته د ملي اتحاد او اتفاق له لارې د سولې او د آینده ژوندانه کښېږدو.
د افغانستان له پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی سره مو د ازادي راډیو د خبريالې فیروزي عزیزي ځانګړي مرکه واوریده. دغه مرکه مو مخکې هم خبره کړې ده، اوس یو برخه تاسو واوریدل. کولی شئ د ازادي راډیو په ویب او فیسبوک پاڼه باندې هم تصویر او هم په غږیزه توګه باندې دغه مرکه په بشپړه توګه باندې واوره.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
اوس هم د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې له اکرام الله اکرام اورو.
د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو د بیلابیلو مسایلو په اړه مقالې او تبصرې خپرې کړې دي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې امارت لوربند ډاریږي په عنوان په یو مطلب کې لیکلي دي چې په داسې حال کې چې زیات شمېر افغانانو د روژې په مبارکه میاشت کې د جګړې له ښکېلو اړخونو د اوربند غوښتنه وکړه، افغان حکومت دا غوښتنه ومنله خو طالبانو په جګړه ټینګار وکړ. په مطلب کې وړاندې د طالبانو له لوري د اوربند نه کولو دلایل په ډاګه شوي او د سیاسي چارو د یو شمېر پوهانو له قوله لیکل شوي دي چې طالبان ویره لري که اوربند وکړي نو خپل جنګیالي به دوباره د جګړې لیکو ته راونه شي ګرځولای. دا مطلب لیکوال د تیر کوچنی اختر اوربند ته اشاره کوي او لیکي چې د طالبانو زیات شمېر جنګیالي خارونو ته راښکته شول، د امنیتي سرتیرو او ولسي وګړو چلند ولید، نو ځکه یې په جګړه پښیماني وښوده. په مطلب کې د سیاسي کارپوهانو له قول همداشان لیکل شوي چې طالبان د اوربند او ورته نورو مهمو موضوعاتو په اړه په خپل سر پریکړه نشي کولای تر هغې چې د دغه ډلې د بهرنیو ملاتړ کوونکو په ځانګړي ډول د پاکستان خوښه نه وي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې بیا په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي روانو خبرو ته اشاره کړې او په یو مطلب کې طالبانو ته د یو شمېر نږدې سرچینو له قوله لیکلي دي چې د دواړو لوریو ترمنځ توافقنامه لاسلیک ته چمتو شوې ده. په مطلب کې وړاندې راغلي دي دواړه لوري یو شمېر توافقاتو ته نږدې شوي، خو ترې مخکې په ځینو مسلو اختلاف رامنځته شوی دی. د مطلب لیکوال د سرچینو په حواله لیکي چې د اختلاف عمده ټکی دا دی چې طالبان غواړي هوکړه د اسلامي امارت له ادرسه لاسلیک کړي، خو امریکایي پلاوي ورسره نه مني. امریکایي پلاوي غواړي لاسلیک د طالبانو د تحریک په ادرس وشي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې د روژې پر رسېدو سره د کابل په مارکیټونو کې د بیو لوړېدو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې د خوراکي موادو بیې دومره لوړې شوي دي چې بېوزله خلک یې آن د رانیولو توان نه لري. په سرمقاله کې وړاندې راغلي دي چې د نور اسلامي هیوادونو سوداګر د روژې مبارکې میاشتې ته په احترام نرخونه ټیټوي، خو افغان سوداګرو ته روژه فرصت ښکاري او د لومړنیو خوراکي موادو د نرخونو په لوړولو سره خپل جیبونه ډکوي. په سرمقاله کې وړاندې له سوداګرو غوښتنه شوې چې د خپلو خلکو بېوزلۍ ته دې وګوري او په دې مبارکه میاشت کې دې د خوراکي موادو نرخونه راښکته کړي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې برخه کې حکومت پړ بللی او لیکلي دي چې حکومت د بایو د لوړېدو د مخنیوي په برخه کې هیڅ نظارت نه کوي. په مطلب کې وړاندې د یو شمېر کابل ښاریانو له قول لیکل شوي دي چې هر کال د روژې په میاشت کې د افغانستان په مارکیټونو کې د خوراکي توکو بیې لوړېږي، خو حکومت یې د مخنیوي لپاره هیڅ نه کوي. د مطلب لیکوال د یو شمېر دیني عالمانو له قوله لیکلي دي چې روژه د برکتونو او مغفرتونو میاشت ده او د سوداګرو له لوري د بیو لوړول غیر شرعي عمل دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
لحظه دی راډیو دایمی اوریدون که اسمس را لگل قاسم زواک لحلمند ویلی دی چه طالبان پروژه که اوربند وکری زکا ولسم شرغنی دب خبر یونیم سل طالبان د زندانه لکری او خلق اوربند تا دیر انتظار کوی. نصرت الله امین دوست لکندار لکلی طالبان چه سول نکوی پاکستان ورتوی زکا دی اغوی گرچه لمنززی. تازه خان سمسور بیا د خوراکی مواد د لوړی دو پاره باندې ویلی دی ویلی چې په جلال آباد ښار کې د خوراکي توکو قیمتونه زیات شوي. راز محمد ریاض له هلمند هم دغه شکایت کړی او ویلی دی چې باید پروژه کې د موادو نرخونه کم شي. واحد مدقق هم له لوګر لیکلی د روژې په میاشت کې د خوراکي توکو بیې کنټرول شي. خلک ښه اقتصاد نه لري او باید حکومت نظارت پی وکړي. وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې دی. فرشته جلالزی استودیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال وایي چې بغلان ته تللی او هلته یې د پولیسو نوی مشر معرفي کړی دی. جنرال خوشحال سادات دا خبر پر ټویټر نن لیکلی ده. په بغلان کې د ملي اردو ځواکونو وایي چې په ډنډي غوري ولسوالۍ کې د ګډو ځواکونو عملیات شوي دي او نړیوالو قواوو یې هوایي ملاتړ کړی دی. د ناټو عمومي منشي له دې چې ترکیه به له روسیې د هوایي دفاع سیستم اخلي اندېښنه څرګنده کړې ده. ینس ستولتنبرګ پرون په انقره کې د ترکیه د بهرنیو چارو له وزیر سره په خبري غونډه کې وویل چې دوی له دې معاملې اندېښنه لري. په پاکستان کې امنیتي ځواکونه وایي چې مشکوکو وسوالو کسانو په شمالي وزیرستان کې 4 عسکر وژلي او 10 نورې زخمیان کړي دي. یو پاکستانی چارواکي چې د هویت د پټ پاتې کېدو په شرطي خبري کولې ویلي چې د حملې پرون سوي او حمله کوونکي د افغانستان د سرحد خوا ته تښتېدلي دي. د میانمار حکومت د رویټرز خبری آژانس دوه خبری اعلان چې د روهینګیا مسلمانانو د وضعیت په اړه راپور نه جوړول نن آزاد کړل. د رویټرز خبری آژانس د دوه خبری اعلانو د خوشی کېدو لپاره نړیوال کمپاین وسو. د میانمار حکومت مجبور شو چې د جمهور رئیس د عفو په فرمان کې حقوقی آزاد کړي. او د کاتولیکو مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس نن شمالي مقدونیه ته ورسې دا اول وار دی چې د واتیکان مشر مقدونیه ته ځي.
لاند خبرونه مو واوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پانه ازادي رادیو دات کام او فیسبوک پانه facebook.com/ازادي رادیو کې په تفصیلي توګه لوستل شي. اوس هم د روغتیا ژوند شتمنی خبرونه واوري.
روغتیا د ژوند شتمنی.
دوستانو سلامونه می ومنه. روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه کې د روژې مبارک میاشتې پر مهال په روغتي مسایلو خبرې کوو. د خبرونه ز نجیه ساپای تاسو وړاندې کوم. پروګرام کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال زموږ ملمه دی. ډاکټر صاحب خره غلای پروګرام ته
مننه. خیر وسی.
خوشحاله اوسه اوریدونکو. تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. خو مخکې تر دې چې له ډاکټر صاحب اقبال نه پوښتنې مطرح کړو، یو راپور چمتو شوی. دغه راپور واورئ بیا راګرځو خبرونې ته. هر کال میلیونونه مسلمانان له لمر ختو تر لمر لوېدو د کابو 150 ورځو لپاره روژه نیسي. په دې وروستیو کلونو کې روژه په اوړي کې راځي چې ورځې پکې اوږدې او هوا توده وي. روژه ماتی کې د خوړو سرنګوالي ته پام اړین بلل کېږي. ډاکټران په روژه کې معده له ویده انسان سره تشبیه کوي. وایي که چیرې روغتیا ته پاملرنه ونه شي، ګڼې روغتیې ستونزې پیدا کېږي.
مهمه مسله په دې کې دا ده چې بعضې هېوادوال دي چې دوی کله دسترخوان باندې کښېني، په عامه اصطلاح پلتۍ ووهي، نو بیا تر هغه وخته دوی خوراک کوي چې تر مرۍ او خولې پورې راورسېږي، چې دا هم د اسلام له نظره غلطه ده، هم د طب له نظره غلطه ده. کله چې خواړه انسان خوري، معده باید په دریو برخو باندې وویشي. هغه د غذا لپاره ده، د اوبو لپاره ده او د هوا لپاره ده. یعنی په دې معنی چې غذا به هم دومره زیاته نه خوري چې اوبو ته بیا ځای نه وي، او اوبه به هم دومره زیاتې نه خوري چې غذا ته بیا ځای نه وي، او دا دواړه به هم دومره ډیر نه خوري چې بیا تنفس نشي کولی.
د ډاکټرانو په وینا په عام ډول له ډوډۍ خوړلو سمدلاسه وروسته خوب کول روغتیا ته مرګونی ثابتېږي او یو شمېر ناروغۍ رامنځته کوي.
روختیا د ژوند شتمنی په همدی خبرونه کې واوري.
ډاکټر صاحب اقبال به د خبرونې په لومړی برخه کې مونږ ته وویل چې د روژې ګټې د طب له نظره څه دي.
لومړی د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه، نیکی هیله پرزوینه وړاندې کوم، او د روژې د مبارکې میاشتې د راتګ مبارکي ورته وایم، او خدای پاک دې وکړي چې دا روژه په خیر، خیرات، عافیت او صحت سره او د سولې په فضا کې سرته ورسیږي. الله پاک ډیر غفور رحیم ذات دی، نو په دې خاطر باندې د پیرزوینې نه په منګ او تاسو باندې یوه میاشت روژه فرض ګرځولې، او د روژې د فرضیت لپاره لومړنی ټکی د انسان سالمیت ښودلی چې انسان باید سالم واوسي. که چیرته موږ او تاسو په حقیقي معنا سره روژه ونیسو او هغه مسایل چې موږ او تاسو پکې مطرح او په نظر کې ونیسو، روژه به په ډیر ښه شکل سره سرته ورسیږي او هیڅ ډول ستونزو سره به نه مخامخ کیږو. ځکه د روژې په نیولو سره وایي کله چې هر انسان یوه میاشت مکمله روژه ونیوله، د دغې یوې میاشتې روژې په نیولو سره د ده په بدن کې چې کمی اضافي وازدې دي، د دې یوولس میاشتو په جریان کې د ده د پوټکي لاندې په دغه ګردجن محیط کې زهرجن مواد راټول شوي وي، دا به ویلې کیږي او بالاخره وجود به تصفیه کیږي او بدن به د ټولو روژې په واسطه پریمینځل کیږي. رازو د عصبي سیستم څخه پایله وي هغه کسان چې په واقعي معنا سره روژه ونیسي، دوی په دخانیاتو روک دي نه وي، دوی په ښه شکل سره پیشنامه یې کړی وي، خوب یې پکې منظم وي او هوډ یې نیولی وي، نو روژه په عصبي سیستم باندې مثبت ګامونه لري. دا په دې معنا باندې کله چې روژه موږ او تاسو ونیسو، یوه میاشت معده چې ده دا دمه کیږي. کله چې معده دمه شوه، هغه وینه چې په دې یوولسو میاشتو کې زموږ او تاسو په هضمي سیستم کې مصروفه وه، دا به ځي دماغ ته، او دماغ ته به وینه زیاتیږي. کله چې دماغ ته وینه زیاته شوه، حتی د دماغي حجراتو د تازه والي او د رشد لامل ګرځي، د دې انسان حافظه به پیاوړې کیږي. په دماغ کې چې هغه رګونه چې هغه منګ نیولې یا پکې غوړ راټول شوی چې هغه ته اتیروسکلروسس وایي، رګونه سختیږي او د مغزي سختو لامل ګرځي. دغه رګونه راویلې کوي، پاکي، تصفیه کوي، انسان د دماغي سختو څخه ژغوري. په زمین کې وای د روژې په واسطه باندې حوصله زیاتیږي. نه یو خو زمونږ او ساسو ټوله نه ده چې ناق روژه ملامتو او په بازار کې هر چا سره جنگ کوو چې ولې لکه زه روژه یم. دا مسله که د نظر ونیسو او حقیقي معنا ته یې راشو، د روژې په واسطه باندې مغز وینځل کیږي، روح آرامیږي، فکر آرامیږي او حافظه ورسره پیاوړې کیږي. رازو په پوټکی باندې مخته براکوس شو، یا هغه کسان چې روژه ونیسي او وزن یې د حد زیات وي او په روژه کې احتیاط وکړي، وزن یې کم شي، د پوټکی او د مخ ګونځې به له منځه لاړ شي، ځوان بشي. ځکه چاغښت خپله ناروغي ده، او په چاغوالي کې د پوټکی ناروغۍ رامنځته کیږي، ځوان انسان زوړ ښکاري. که چیرته په تنفسي سیستم باندې موږ او تاسو د روژې تاثیراتو ته راشو، وایي هغه کسان چې وزن یې زیات وي او مکمله روژه په ښه شکل ونیسي، ډیر غوړ او ډیر خواږه پکې ونه خوري، افراط پکې ونه کړي، وایي هغوی چې د شپې له خوا خریږي او یا وایي چې زه خپڅه کالرمه سامې بندیږي، نو هغه اضافي وازدې چې د تنفسي سیستم شاوخوا ته راټولې شوي دي، دا به ویلې شي، او دغه ناروغ به د هایپو وینټیلیشن سندروم او د سلیپ اپنیا سندروم په نوم باندې ناروغۍ دي چې خپڅه کا ورته وایي، د دې څخه به خلاصي عمومي. که چیرته په زړه باندې موږ د روژې تاثیرات وایو، وایي هغه کسان چې یوه میاشت په منظم ډول سره په اساسي شکل سره روژه ونیسي، هغه رګونه چې زړه ته راغلي دي د اقلیلي شرایطو په نوم یادیږي، د یوولسو میاشتو په موده کې ممکن په دې کې غوړ ټول شي، د وینې غوړ به لوړي، ترایګلیسرایډ به لوړي، کولیسټرول به لوړي، روژه دغه غوړ ټیټي، رګونه پاکي او د زړه د ناڅاپي حملو څخه مخه نیسي، د زړه د مړینو څخه مخه نیسي. او که چیرته د روژې تاثیرات موږ او تاسو پر رګونو باندې، هغه چې وزنونه ډیر زیات وي، چاغ وي، د پښو کم رګونه چې دي په هغه کې د غوړو راټولېدل د هغې د تنګوالي لامل ګرځي چې د ډیویټي په نوم باندې یادېږي یا ډیپ وین ترومبوسس د روژې نیولو په واسطه باندې دا رګونه خلاصېږي او د پښو د رګونو د ناروغیو څخه مخنیوی کېږي. که چیرته د روژې تاثیرات موږ او تاسو په هضمي سیستم باندې ووایو، دغه معده 24 ساعته چالانه ده او بیا موږ او تاسو خو الحمدلله لږ خوراک هم د حده زیات کوو، نو وای چې تاسو هر غړی چې د حده زیات کارو کی دغه غړی استهلاک کیږي، نو د هضمي سیستم د استهلاک د مخنیوي په خاطر باندې الله پاک دا خواړه په دوو ګروپونو باندې ویشل، سهارنی او ماخامنی، چې په جنت کې به خواړه دوه وخت دی. دا خپل میو آمادګی ده د جنت د ژوند لپاره. نو په دې خاطر باندې وای تاسو معدې ته سکون ورکوئ، آرامش ورکوئ. د خولې جوف کې چې کمی لیاړې راټوکیږي، کمی لیاړې چې د ځیګر په واسطه افرازیږي، کمی افرازات چې د پانکریاس د غوټې په واسطه کیږي، او کله کم چې د خپلې معدې په واسطه کیږي دا دمه کیږي. دلته چې د دیولسو میاشتو په جیران کې په معده کې کم زهریات او تسممات او په کولمو کې وي، دا به د بدن څخه ووځي او معده به بالکل آرام وي. د غوړ یعنی مخه نیسي، د تریخي د کاڼو څخه مخنیوی کوي روژه نیول. په زمین کې د روژې په نیولو سره که چیرته موږ پکې سبزیجات او ترکاری باب ډیرو خورو، د قبضیت مخه نیسي، او قبضیت خپله د کولمو د سرطان دپاره یو مناسب فاکتور دی، نو د کولمو د سرطانونو مخه هم نیول کیږي. د روژې په واسطه باندې که چیرته موږ او تاسو په حقیقي ډول سره روژه ونیسو، دا نقطه زه ځکه بار بار تکراروم چې ځینې خلک روژه ملامتوي. روژې دپاره الله پاک موږ او تاسو شرایط ایښي دي. هغوی چې د ملا دردونه لري وزن یې زیات وي، که په روژه کې دوی په مناسب اندازه سره وزن کم کړي، د ملا د دردونو نه به خلاص شي، د زنګونونو د دردونو څخه به خلاص شي. او هغه ښځې چې د عادت محور کې ستونزې لري او د دوی وزن زیات وي، که روژه ونیسي، نو د دوی د میاشتني عادت ستونزې به هم له منځه لاړې شي. حتی هغوی چې وزن یې زیات وي او چاغې وي او اولاد یې نه په نس کیږي، وایي که چیرته دوی روژه ونیسي، د روژې په نیولو سره به د دوی وزن کم شي. هغه هورمونونه چې د هورمونونو عدم توازن رامنځته شوی دی، هغه به منظم شي او حتی الله پاک به ورته اولاد ورکړي. نو په دې خاطر باندې د شکر ناروغانو لپاره دویم ډول شکر د چاغوالي له امله رامنځته کیږي، او روژه بهترین فرصت دی چې موږ او تاسو باید خپل اضافي وزن، اضافي وزنونه باید کنټرول کړو، تر څو پورې پاینده کې د دویم ډول شکر باندې چې ټایپ 2 شکر ورته وایي، یا ډایبټس میلټس ټایپ 2، یا د وینې لوړ فشار چې دا خپل یو مرګونه او خطرناکه ناروغي ده، د کولیسټرول د لوړوالي مخه نیسي، ترایګلیسرایډ راټیټي، او حتی د وینې شکر تنظیم او منظم ساتي. نو که چیرته تاسو غواړئ چې تل خوشحاله او آرام اوسئ، وي 15 نقطې په بدن کې ځان ته متوجه اوسئ، د ملا اندازه مو باید په مناسب اندازه اوسي، خېټه باید غټه نه وي، شکر هم باید لوړ نه وي، کولیسټرول باید لوړ نه وي، او په زمین کې فشار باید لوړ لاړ نه شي. نو که چیرته زه د روژې نورو ګټو ته توجه وګرځوم، ډیر زیات وخت نیسي، روژه د الله له طرفه یو بهترین نعمت دی، بهترین فرصت دی، او بهترینه تحفه ده چې باید موږ او تاسو ترې مثبت او سلیمه استفاده وکړو.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب اقبال، مسایل ته تاسو اشاره وکړه.
شیر احمد د کندهار ولایت څخه خبرې کوم.
ډیر ښه شیر احمد خان، مهرباني وکړه پوښتنه مطرح کړئ.
کله مې دا د ډاکټر صاحب چې په روژه کې کوم ورځ زموږ روژه یې، او بیا روژه ماته بیا وروسته پر سر درد کیږي، د روژه ماته وروسته دا څه شي مشکل دی؟
شیر احمد خان، کوشش خدا وکړه چې خپل خوب دې تنظیم کا. باید په روژه کې خو چون پیشنمی که د وخت را پاسیو که شپې لنډې دي، ورځې اوږدې دي، خپله بې خوبي هم د سردردۍ لامل ګرځي. دویم دا چې کله روژتي د ګلوکوز د سبیه د کمښت سره مخامخ شي، نو وای تاسو دیني سپارښتنه ده په خرما روژه ماته. په خرما کې حکمت دی، په هغې کې خواږه دي، راسن د خولې د جوف نه جذبیږي او د وینې جریان ته داخلیږي. نو د خرما ماتېدو سره به هم د ده د سردردي له منځه لاړه شي. بل په زمین کې کوشش دې دا وکړي دا چې دا کم عمل کوي، خپل د عمل پرې خودر د 14-16 ساعتو لپاره، دا هم د سردردۍ لامل ګرځېدی شي. او بهترین فرصت د ټولو اوریدونکو لپاره دا دی، هغوی چې سګرټس کی، نسوار کی، یا په نورو نشه یي توکو روږدي دي، روژه د دې د مخنیوي لپاره بهترین چانس دی. هوډ ونیسئ، تصمیم ونیسئ، مټې راونغاړئ او د نسوارو، سګرټو او د دخانیاتو څخه ځانونه وساتئ.
ډیره مننه دوستانو. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام له ازادي راډیو اورئ. بل اوریدونکو ته ور ورکو چې دوی کومه پوښتنه لري، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی خبرونی ته ځان راپیژنئ.
مهرباني، زه د کندهار ستاسو سره خبرې کوم. ما د ډاکټر صاحب محترم ته دا سوال دی. اول ډاکټر صاحب ته سلام احترام را هغه ښځې چې هغه امیدوارې یا د دوو میاشتو یا د څلورو میاشتو امیدواره ښځې، هغه خو به ښځو ته خو به روژه یا تاوان نه رسي، یا تاوان که نه رسي ګټه رسي که نه رسي، پر دا ګټو په تاوان دي.
او ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب اقبال. ما هم دغه پوښتنه لیکلې وه، ښځه چې دغه اوریدونکي مطرح کړه، نو که په دې اړه توضیحات ورکړئ چې امیدوارې مېرمنې ته خو کوم زیان نه رسوي روژه.
په سترګو وګورئ، د روژې د نیولو لپاره لومړنی شرط صحتمندي، سلامتي او روغتیا ده. هغه میندې چې هغوی په صحیح بڼه باندې ضعیف وي، کمزوري وي، کم خونه وي، او خصوصا په لومړیو درې میاشتو کې د ماشوم وجود چې دی دا بند بند غړې غړې جوړیږي، او همدغه مرحلې ته اورګانوجنیسز وایي، یعنی اورګانونه یا غړې پکې تکامل ته رسیږي. نو په دغه وخت کې که چیرته ښځه روژه ونیسي او اقتصادي بڼه یې ضعیفه وي، د پیشنمي او د روژه ماتي خواړه یې کمزوري وي، خپله کم خونه وي، د کلسیم د کمبود سره مخ وي، نو د روژې نیول ورته د دې په ځای باندې چې ګټه وکړي تاوان رسوي. او په همدغه لومړیو پنځه دېرش الا څلوېښت ورځو کې د نیورل ټیوب په نوم باندې یو ساحه ده چې هغه دماغي کانال جوړی او تړل کیږي. که چیرته دلته د فولیک اسید یا د وټامین د کمبود سره مخامخ شي، د ماشوم د سوی شکل لامل ګرځي، د بدشکالو لامل ګرځي، او په وروسته موده کې ممکن د دوامدارې روژې د نیولو سره د ده بدن د اوبو د کمبود سره مخامخ شي، ممکن د ماشوم شاوخوا ته چې کومې اوبه دي او دا پکې ژوند کې د هغې د کمښت لامل وګرځېږي، نو بهتره خبره دا ده چې دغه مریضان باید د خپل معالج ډاکټر د نظر لاندې، د خپل ډاکټر د هدایت لاندې مریض به ګوري، د نږدې نه د هغه عمومي وضعیت په ارزیابي کېږي، حمل به ارزیابي کېږي، تلویزیونی معاینات به ورته کېږي، د هغې نه وروسته به بیا ډاکټر تصمیم نیسي چې آیا روژه ونیسي که خیر.
ډیره مننه ډاکټر صاحب اقبال. راځو دې ته چې د روژې په میاشت کې کوم خواړه باید وخوړل شي او له کومو نه باید ډډه وشي.
ډیره زړه پورې پوښتنه ده صافی صاحب. وایي چې تاسو خوړو کې څه خاص تغیرات مه راوړئ، څه چې روزمره ژوند کې پخیږي. خو د نیکه مرغه روژه داسې مبارکه میاشت ده چې هر څوک ورته لیوالی، په هر غریب کور کې د یو نه تر دوو پورې کتغونې انګولې موجود وي. وای تاسو کوشش وکئ چې خواړه باید ډیر غوړ نه وي، ډیر ترخه نه وي، ډیرې مسالې ونه لري، ډیره مالګه ونه لري او ډیر خواږه ونه لري. یعنی یو ساده که فکر م کړی ژوند بیرته ساده ته ولې خواته روان دی. اکثرا موږ او تاسو دې ته ګورو په عین وخت کې معده اوده ده، شپاړه ساعته دې دمه کړي، او موږ او تاسو یو دم یا د یخو شړومبو په واسطه یا د یخ شربت په واسطه یا د یخو اوبو په واسطه باندې روژه د استیماتو، وای تاسو په ډیرو یخو اوبو باندې روژه مه ماتوئ، تاسو په ډیر ګرمو چایو باندې روژه مه ماتوئ، هر څه چې کوئ اعتدال نه کار واخلئ، نیمه تړمې اوبو نه کار واخلئ، یو غوړپ وکئ، خرما وخورئ، روژه ماته کئ. د دې نه وروسته وای تاسو کوشش دا وکئ چې روژه ماتې په دوو قسمتونو باندې وویشئ. لومړی د اوبو یا ممیز یا خرما په واسطه باندې روژه ماته کئ، یو مړۍ نیمه ورسره وخورئ، لاړ شئ خپل لمونځ مو کئ، که نفلونه کوئ که دغه کوئ، د روژه ماتي او ماخوستن ترمنځ یو واټن وساتئ. خو دا چیرته کیږي؟ زه چې خپله په خپل کور کې او محیط کې ګورم، موږ چې څنګه اذان وشي، څه چې په درستاخان وي، د حده زیات زر زر خوراک کوو. په دې خوراک کې ډېر سره کړي وي، ترخه وي، اچار وي، چکنی وي، مساله جات وي، چې دغه ټول ګډوډ خوراک په یو دم باندې په معده باندې فشار راوړي. کله چې په معده فشار راوړي، دلته چون هوا هم ګرمه ده او خصوصا په مشرقي او جنوبي ولایتونو کې د تودوخې درجه لوړه تللې ده، دو بو چخاک پکې ډیر زیات شي په یو دم خورو سره لکه څنګه چې شیر احمد ویل چې زما په سر باندې درد شي کله چې په معده کې خوراک د حد زیات شو د بدن زیاتره وینه ټوله معدې ته راټوله شي کله چې معدې ته راټول شي سر ګنګس شي پښې سست شي یو دم بس ما غلطه یا په درستاخان غوځیږي او یا د درستاخان نه پلو ځان دغه کې د ماخوستن مونځ ترې پاتې شي نفلونه تراوی ترې پاتې شي عبادت ترې پاتې شي وایي څنګه وله زه خو د خوځېدو نه ووتم نو په همدې خاطر باندې وایي تاسو کوشش وکئ چې میانروي اختیار کړئ کم کم خواړه وخورئ مناسب خواړه وخورئ په وقفې سره یې وخورئ په همدغه ځای کې ځینې پوښتنې نور هم راولاړیږي چې د اوبو څښاک ډېر زیات مهم دی وایي تاسو کوشش وکئ چې مناسب اندازه اوبه وڅښئ داسې نه چې په تاسو باندې دومره فشار راشي چې بیا هم ترخې اوبه خولې ته راځي تنفسي ستونزې درته پیدا کړي په زړه باندې فشار راوړي د خپو د زړه د سستوالی درته پیدا کړي تاسو وایي تر څو چې یخوسئ یو یو ګیلاس هغه که اوبه څښئ چای څښئ شربت څښئ نظر اقتصاد ته نظر هغه موجودیت او محیط ته فرق کوي بل وایي تاسو کوشش وکئ چې د روژه ماتي نه وروسته درې ساعته چې پوره شو قدم ووهئ چې دغه قدم وهلو سره کم خواړه چې موږ او تاسو خوړلي دا هضمیږي دا جذبیږي او دا خپل مقام او ځای ته رسیږي په ډک نس باندې مو ویده کیږئ چې همدغه د ډک نس ویده کیدل اکثرا د ګاسترو اسیفاجل ریفلکس یعنی ترخی اوبه بیرته خولې ته راځي د مرۍ د التهاباتو د معدې د ترشوالي او د معدې د تکالیفو لامل ګرځیږي په زمین کې وایي تاسو روژه ماتي نه وروسته پاسیږئ ورزش وکئ ورزش په کله کوئ د روژه ماتي او د ورزش ترمنځ واټن باید تر درې ساعتو پورې موجود وي د پنځلس دقیقو نه نیولې تر یو ساعته پورې نظر شرایطو ته خویندې به اکثرا دا سوال کوي چې موږ ورزش چیرته وکړو حتی په خپله کوټه کې قدم ووهئ په حویلۍ کې قدم ووهئ وګرځېږئ او دا بهترین وخت دی چې تاسو باید خپله خواړه تنظیم کړئ منظم یې کړئ او په همدغې جیران کې چې تر څو تاسو اوده کیږئ په مناسبه اندازه سره مایات واخلی نو دا به دا کومک وکړي چې په آینده کې به د مایاتو د کمبود سره هم نه مخامخ کیږي
او ډېر مننه دوستانو روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اوري په پروګرام کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر پرویز اقبال زمنګ میلمه دی او تاسو سره هم کا پوښتنی پیدا کیږي ټلیفون وکړی او له ډاکټر صاحب اقبال نه خپل پوښتنی مطرح کړي بل اوریدونکو ته وار ورکو مهرباني وکړئ
سلامونه تاسو او ډاکټر فاطمه خرم او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم شمشاد هم زده
وعلیکم سلام شمشاد خان مهرباني وکړئ خپل پوښتنه هم وکړئ
ډاکټر فاطمه خرم څخه مدد ستنه د آیا پروژه کې د روزنامې څخه ورسره راوی په خپل د دې لامل نه ګرځي چې تاسو پروژه کې د پروژه کې او بیا تاسو ضرورت پیدا نه
ډیره په زړه پورې پوښتنه غلی شمشاد خان وکړه تراوی خو بهترین ورزش دی ځکه که چیرته موږ او تاسو د لمانځه کول په اساسي شکل سره کروکو په صحیح شکل سره وکړو د ملا دردونه له منځه وړي د ولو دردونه له منځه وړي د زنګونونو دردونه له منځه وړي او حتی د عضلاتو کوم دردونه چې رامنځته شوي دي دام له منځه وړي تراوی بهترین دی او د تراوو نه وروسته که پسې ورزش وکړي نو غوړي لا غوړي ډیر ښه دی نو تراوی مونز دی او ورزش چې دی دا خپل دغه لري نو که چیرته هغه کسان هم تراوی وکړي او هم ورزش وکړي د دوی بدن ته به لا ګټه ورسیږي او د تراوو سره سره د شپې که چیرته نور نفلونه مو کوي تهجد مو کوي نو دا خو به د الله پاک لوی توفیق وي زه یې طرفدار یم او خدای دې موږ ته هم دا وسره کړي
او من ډاکټر صاحب محترم روژه کې ځینې وړې ستونزې پیدا کیږي روژتیانو ته تاسو د دغه ستونزو د هواري لپاره څه سپارښتنې لرئ
وګورئ ځینې کسان د روژې په جریان کې یا سردردي کیږي یا بېشیمه کیږي یا وایي چې ډاکټر صاحب هیڅ د کار کولو قدرت او توانایي نه لرم دلته ځینې مسایل دي چې زموږ ټولنه ډېره غریب او فقیره ده اکثره وګړي یا ټوله وګړي چې دوی په سرکونو باندې ولاړ دي او د مخامخ مستقیم لمر لاندې ودرېږي وای کوشش ته دی وکړي چې د روژه په جریان کې دی په سر باندې یو سپین ټوکر او چشمه دستمال واچي بل خبره دا ده که سوري ته چیرته سوري ولري اکثرا سوري ته دی کینی بل خپل خوبونه دی تنظیم کی پروژه کې خو چون عبادت زیاتېږي شپلند وی پښنمی تر پاسیدل او بیا بیرته د سار منځن اورسته یا څوک وي د کیږي چانس ورته پیدا کیږي نه نو خوب ګډوډیږي کچیرته وي دوی وکول شي چې په غرمه کې یو سات خوب تنظیم کی نو دوی به د سردردۍ څخه هم خلاصي او په زمین کې یو شی ته چې زه باید اوریدونکو پام راوګرځوم هغه د زیاتو مایاتو چخاک دی د زیات چی په پښنمی کې چې څنګه راپاسیږي دلته هغه بله پوښتنه مطرح کیږي چې باید په پښنمی کې روژاتیان څه وخوري دا ډېره بارزشه خبره ده چې دا ستونزې باید ورسره له منځه ولاړې شي وایي تاسو کوشش وکئ په سحری یا پښملمی کې په وخت باندې پاسیږئ تهجدو دپاره به هم وخت وي د اودس لپاره به هم وخت وي او د خوړو د خوراک لپاره هم تاسو مناسب وخت ولرئ یو مشکل زمونږ په دغه روژاتیان ورونو خویندو کې دا وي چې خویندې خو بیچارهګانې په وخت پاسیږي روژ پښلمی تیاری خو نارینه نه اکثر زه دا ګیله کوم خصوصا ځوان قشر نه چې کم قدر عزت الله پاک ښځو ته ورکړی بیا کم اجر هغوی چې دا روژه تیاری دا روژه مات یا تیاری څومره په سختۍ او مشکلاتو دوی راپاسئ چې څنګه راپاسیږو دوی په پټو سترګو باندې زر زر چې څه په درستخان باندې ایښي هغه خوري وایي تاسو کوشش وکئ په پښلمی کې داسې خواړه وخورئ چې هغه حد اقل تر اتو ساعتو پورې ستاسو په معده کې پاتې شي مثلا د شپې لخوا کوم کتخ پاتې شوی دی اکه سبزي ده او که شوروا ده د سپورې ډوډۍ سره دا ډېره زیاته اړینه او مهمه ده خصوصا د هغه چا لپاره چې هغوی نوي ځوانان شوي دي او په اولو کلونو کې روژې نیسي وجودونه یې لاغر او ضعیفه وي زموږ اکثرا رونه خویندې په پښلمی کې د خوږو خوړو څخه استفاده کوي یا مربا خوري یا اصل خوري یا بوردار شین چای خوري چې دغه خپل خواږه شین یا خواړه چې دی دا زر په احتراق باندې رسیږي زر په مصرف باندې رسیږي او د اتونه هوجو کې د ولګي احساس کوي دا یو مهمه خبره ده چې ولګه باید لمن زلاړ شي کسالت لمن زلاړ شي دویم یو نظر دا موجود دی په روژه پښنمی کې اکثرا روژاتیان چې دی یو چای جوش یا سلور پنځه ګیلاس شین چای سکي دا په دې نیت سکي چې ورځ ګرمه ده اوږده ده راشه چې د ورځې په اوږدو کې زه تږی نه شم ولې داسې نه ده د شین چې په موجودیت کې یا په داخل کې د کافین په نوم باندې یو ماده ده چې دا مدرره ده دا چې تر څو د سار مونځ نه په فارغېږي او اتو بجو پورې سلور پنځه ځل تشناب ته ځي د ده د بدن اضافي مایات د بدن نه وځي د ده د بدن مهم آیونونه د بدن نه وځي چې دا بیا د روژتي په دوامدار ډول د عضلاتو او د سردردۍ لامل ګرځېږي نو وایي تاسو کوشش وکئ چې د زیات شینچي په ځای باندې د خالص اوبو نه استفاده وکئ او په روژه مات پښنمی کې کوشش دا مه کوئ چې ډېر زیات د حده زیات خواړه وخورئ په اندازه باندې خواړه د خپلې وسې مطابق خواړه او دام چې وخوړل هیڅ ډول ستونزه به انشاءالله د روژې په جیران کې نه پیدا کیږي او تأکید په دې باندې شوی چې په دواړو وختونو کې په روژه ماتي کې او په پښلمی کې وایي تاسو په درستخان باندې شنه سبزي او میوجات مه هیروئ که اقتصاد ضعیف او میوه نه وه ترکاري خوشته سبزي خوشته چې یو بادرنګ هم په سلی رساتو کې وخوري ډېره زیاته ګټه لري
ډاکټر صاحب اقبال د دې تر څنګ ځینې ناروغان د بختورګو یا ځیګر ناروغي لري هغوی ته ستاسې سپارښتنه څه ده او آیا روژه ونیسي دغه کسان که نه
زړه پورې خبره ده او ښه پوښتنه ده وایي هغوی چې د پختورګو زنډنۍ ناروغۍ لري د پختورګو تیږې لري او تیږې هم حتی غټې وي او د دې غواخ موجود وی چې خدای نه خواسته د روجي په نیولو سره دا سینه چې د بدن وب کم شي او د دوی پختورګو ته ضرر ورسیږي یا هاغو چې د زیګر زندنې ناروغي لري تور زیړې لري یا د زیګر سیروز لري او د مریض عمومي وضعیت خنوي کور دلته بیا همغه خبره بیا تکراریږي چې روژه په یو سالم انسان فرض ده د طب له نظره د یو متخصص له نظر مریض باید ارزیابي شي دا هغه ټول عمومي حالات په نظر کې ونیول شي دا هغه درمل باید تنظیم شي نو که چیرته معالج ډاکټر ورته اجازه ورکوله او عمومي وضعیت یې خو او د روژي په نیو سره د پښتورګو ته یا د ځیګر ته ضرر نه رسې دروژه نیولی شي، خو که چیرته مالج ډاکټر ورته اجازه ورنه کړله او د ده بدن ته روژې ضرر رسو، نو د روژې نیول ورته لازم نه دي.
ډیره زیاته مننه دوستانو، خبرونه همدلته پای ته رسیږي. یادونه کوو چې په پروګرام کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال زموږ میلمه وو. ډاکټر صاحب اقبال، یو نړۍ مننه.
تاسو نه مننه او د اوریدونکو څخه هم نړۍ مننه.
خوشاله اوسئ دوستانو. له تاسو هم ډیره زیاته مننه. د ازادي راډیو خبرونه او راپورونه د ازادي راډیو پر فیسبوک پاڼه او ویب سایټ باندې کولای شئ چې وګورئ، ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ او آر جی. مهروي دا خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. الله پامن.
د ازادي راډیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي راډیو ډاټ کام کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.